خواستید از او صحت من باشیم، از اونم میخوایم که ورزش کردن بانه دخترها را.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولی. د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپور شوې ده. تم ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 ناستې وړاندې شي، چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشری حقوقو د سرغړونو له عمله رامنځته شوې تراژیدي ختمه کړي او افغانستان د نړیوالو اصول او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بنټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بنټ راپورونه رد کړي او هغه یو ارخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11 د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کولکو له مسافرو ډکه دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریم الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگتن کې د پینټاګون مرکز دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11 لموږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شایانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان د برید امر وکړ. دغو بریدونو طرح او القاعده مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعال تمنا زریا پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې پټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې 3 میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې اوس په جرمني کې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړي سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یو اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترن کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترن د مرمۍ ضد او په بیلابلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوته شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله یې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکي دریز د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبه شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2022 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پر لپسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یو تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2023 کال لوبه ته پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویش کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د اسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پروم د دغه جام د لوبه په لړ کې هند وتوانی د پاکستان ته ماته ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورختونو په سبب څو واره وزندې ده او ان دوی مورازي ته وغځول شو چې بل اخر هند پکې بریا خپل کړ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویپانه کې مونډلې شي. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن د ومی ورځې په مخه د تورخم دروازه د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوی. سوداګرۍ مالی زیان ډیر یادوي.
یو میلیون ډالر نه اضافه زما په نظر باندې مالونه بیخي مطلق خراب شوی دي او د منځه تللی دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپور ورکوونکی یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان یو استازي وایي
ماموریت گزارشگری ویژه
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید رامنځته شي.
پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای د کډوالو یو فعال مپختل.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس له خوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د اپریشن په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوی دي.
او د مراکش په زلزله کې د مړو شمیر 2900 ته پورته شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوه منیمای کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبري دوته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر راپورته. تکه څنګه مو چې په وړاندې هم واوریدل نن پرله پسې ومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ او د غراز د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په وړاندې بند شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د تیرونی د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره دغه هیواد پر خاوره يرغل وکړي. خو طالبان بیا د پاکستان لوري ګرام بولی او وایي چې دوی هغه پوسټر غوله چې په خوا د افغانستان اړوند و. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د وی نه قانون ودانی په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاوري برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بي توپیر ډزو تورن کړل چې تیره اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل شو. خو د طالبانو حکومت لدې پیښه وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو دزې د شګوړې توپ خلاف عمل بللې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال خان جان لوکوزی چې د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استادو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللې، د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استادو سره د بندرونو د پرله پسې بندیدو په اړه خبرې کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه، د لاهور نه، د پېښور نه، او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوي چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید په هنده کې ونشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ لډز وروسته چې دوړ غوړو ته پکې مرګ جوړه ووښته بند ده. د بندر دوړ غوړو ته په سلګونو بارون کې موټر درول سیوی، سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښته دی او ډیری خلک وزګار سیوی دي. بل خو د نګرهار سلګونو سوداګرو او وسیدونکو پروند تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوي او سبزیجاتو لزګونه لاري چې پاکستان ته تللې وي د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنېستوي او باري په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستانی میوي لکه کیلي او ام په سلګونه لاري بار چې افغانستان ته روانې وي هم د تورخم بندر بلې غاړې ته پلنډي کوتل کې بندې سوي او د سوداګرو پوینه د میوي خرابې سوي دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستانی حکومت د استادو ترمنز د یکشنبه پورز خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستانی چارواکو سره خبري کړي، خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلي.
و موریدل چې د تورخم دروازه نن د ومې پر لپسې ورځې په مخه هم د عامو خلکو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستيال خانجان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري ترڅو د تورخم لارې خلاصون ته لارې چارې ولټوي. زما همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې له ښاغلي الکوزی نه پوښتلی چې د تیر ورځو د لارې بندښت افغان سوداګر څومره زیانمن کړي.
دا شپږ ورځې کې تقریبا دغه خو ډیر سخت دی چې په دقیق ویل شي، مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځه تللي دي، یا په هغه مالونو باندې چې ترانزیتي مالونه دي د بریج او ډیټینشن پر راغلي دي، او نور هغه مالونه چې خرابېږي نه ولاړ دي او توقف یې ته اغستلې ده، هغه دومره تاوان نه دی. اما دا چې اوس پرځن د پاکستان کیلی راځي په تورخم کې تر لوړ کې پوری د کیلو موټرې ولاړې دي، په سرتېشه د عامو موټرې ولاړې دي، همدارنګه د نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لار نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر په وتړي کنه؟ دا خو داسې سوال چې په هر وړ یا هر یو چیرته برډاز وسی یا نښته به وسی بیا به بارډر یا سرحد باندې. آیا پاکستانی سوداګرو او مقامات سره هم په دې خبرې کړي چې دایمي حال رامنځته شي؟
وروره خبره داسې ده چې واقعیت خبره ده چې تلته زور بالای زور ده. نو منګه د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو، د اپټا یو بلبلی قرارداد ده، پاغي کې تعهدات دي، پاغي کې ترانزیت ده، پاغي کې خپل منځي تجارت ده، پاغي کې ترانسپورت ده، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي، دوی امضا کړی دي، دوی پارلمان تصویب کړی دي، ګرچې وخت تیر شوی دی مګر بیرته پارلمان لیکلی دي چې بیرته چې بل اپ ټایم ځکه کی تر هغه وخت پورې به دا مایول اجرایي. بل دا چې موږ د دبليو ټي او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د دبليو ټي او غړي وو، د دبليو ټي او یا د بینالمللي تجارت قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بینالمللي قوانین په ځان باندې مراد کو. پاغې کې هیڅ کله دا څه نشته چې دغه دی وشي دا یعنی لار دی. یو خو هغه ایمرجنسی حالت دی، ایمرجنسی موږ منو چې د 200 300 یا 400 د فارا ټکه ټکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزلہ وشي او دلته امنیتی ستونزه پیدا شي، د ټولو سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی، ټکه ټکه چې وشي داسې چې آرام شي بیرته سم دستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړی ته اجازه ده او په سرتېشه زخمی ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي، دا جنگونه په عراق سوریا په ټولو ځایونو کې شته، مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې
افغان تاجرانو لپاره بدیل لار استه؟ آیا د سپین بولداکو غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته د چابهار خواته؟
بدون د شک چې سړی مجبوریږي چې په بدیل لارو فکر وکړي او بدیل لارې مشته ده. خو یو څه چې قابل دی یادول دی هغه دا چې دغه میوه زمونږ د میوه او د سبزی وخت چې دی، دا میوه او دا سبزی په شمالي او په مرکزی آسیا او په ایران کې زمونږ نه خرڅیږي، مجبوري جنوبی آسیا ته ویوړي، یا پاکستان یا بنگلاديش او یا هندوستان ته. نو زمونږ زیتون صادرات چې دي په سلو کې 50-30% پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدنم او میوم انګور او دا شیانم.
ورستۍ پښتنه چې اوس را پزلسوه حاجی صاحب، آیا فکر کوي چې پاکستان له تجارت نه د سیاسي ابزار د وسیلې په توګه کار اخلي؟ سیاسي فشار
نه پاکستان بلکې ټول بدبختانه زمونږ همسایگان او بل خصوص حتی په خوا د جمهوریت په وخت کې خپل افغانستان په هم د تجارت او د دې شیان نه د سیاسي فشار په اړه باندې استفاده کړې. خپل امریکایانو هم کوله او دلته د کېد شک نشته چې پاکستان د یو سیاسي فشار په اساس د علي په اساس باندې استفاده نه کوي د اقتصاد نه، ځکه اقتصاد د افغانستان لپاره ډیر مهم دی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستيال خانجان الکوزي و چې د تورخم لارې د بندوالي پر زیانونو خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 مناسبه په جنیوا کې د سپتمبر 19 یعنی پرونه پایل او تمه ده چې د اکتوبر تر شپږمې بعد عوام وکړي. په دې جریان کې ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت هم پراخ بحثونه وشي، چې یوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور او اړوند نور مسلې دي. د دې راپور یو ابتدایي بڼه خبره شوې ده چې په دې راپور کې سره غلي تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د بشري حقوقو د شورا د 45 ناستې په درشل کې ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت باید تمدید او نور هم تقویه شي. نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې هغه غوښتنې مطرح کړي چې تمه د دایې د بشري حقوقو د شورا 45 ناستې توڑان دیکړي.
ماموریت گزارشګری ویژه افغانستان باید تمدید شوه او همچنان تقویت شوه.
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا رامنځته شي. هغه وړاندیزونه چې د ځانګړي راپورټر او د خزو د تبعیض ضد کاري ډلې د جون میاشتې راپور کې راغلي وو جدي تعقیب شي. د جندر اپارټاید بس په دې راپور کې راغلي وو او باید پیږي دې توګه تعقیب شي
که په صورت جدیش تعقیب شوه.
تمدا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپورټر ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړی. د دې راپور لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خبره شوې چې د افغانستان د بشري حقوقو او پتیره د خزو وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د راپور په لندیس کې د انجونو او خزو پر تعلیم او کار د طالبانو پراخ محدودیتونه په قضایي سیستم کې پراخ ستونزې د بشري حقوقو د سرغړونو د پښتنې لپاره د مسؤولو ادارو نشټوالی د مسؤلیت منلو او حساب کتاب نشټوالی د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت لوی عوامل بلل شوې دي. ریچارډ بنټ خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله رامنځته شوې تراژیدي ختمه او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45 ناستې په درشل کې د دې راپورونو او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه له واقعیت لري او ناسم بللي وو. طالبان ادعا لري چې د دوی په حکومت کې پرچا زور زیاتای نه کیږي او وایي چې دوی د ټولو حقونو رعایتوي. لبلې خو د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولای چې طالبانو تیر دوه کاله خځې او نجونې لزده کړو کار او ټولنیزو فعالیتونو منې کړي او پر دې سربیره په پراخه کچه بشري حقوقو نقص کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45 ناستې په درشل کې د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خزو د وضعیت د خوالي لپاره لازیات اړین او پر وخت اقدامات ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو ګڼ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه او ځورونې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان سپارښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د ماموریت دوره وغځوي. ترڅنګ د سازمان ویلي چې د بشري حقوقو شورا باید د ټولو نړیوالو جنایتونو د سپړنې لپاره د یو خپلواک او بې پرې میکانیزم پر رامنځته کولو سره د حساب کتاب پروسه چټکه کړي. طالبان د 2020 کال په اگست میاشت کې وخته ورسیدل. له هغه مدیرایسه لشپغم ټولګي پورته دنجونو خونځي تړل شوی. د 2020 کال په ورستیو کې انجونې له پوهنتونونو راو ګرځول شوې او د خزو پر کار پراخ بندیزونه ولګیدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان په سند یالات کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي دغه هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تازه 350 ډیر افغانان نیولې دي. نو موړې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان کډوالو سره د ټلیفون اړیکو پر بنسټ دغه معلومات ترلاسه کړي. دا چې هلته نور څومره افغانان بندیان دي او دغه تازه افغانان څه ډول نیول شوي او تر کومه شرایطو لاندې ژوند کوي تفصیل له سنا کاکړ اورو.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 150 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د تلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دي او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو کړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دی پریکړې او شمیر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کیږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د $0 څخه نیولې تر $1.5 پورې دی، هغه اوس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کیږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمنګ پټه موږ باندې ډېر فشار راوړی دی او موږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم مرته اندېښنې لري.
په دې وروسته کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړی دی چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او ریپورټ کړي دي چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کې چې زه واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېری تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیو، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نشته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولې دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په حالاتو کې د مراکش د زلزلې پر وضعیت تمکیګو. په مراکش کې د تیرې شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2022 ته پورته شوې د رويټرز خبري اجانس لیکلي چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پر لپسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیر کړه. د مراکش په تاریخي ښار مراکش کې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د ژغورنې له دغو ټیمونو سره د بریتانیا، اسپانیا او قطر د ژغورنې ډلې هم ملګري شوې دي. زلزلہ کې د ټپیانو شمیر هم 2522 تنه خودل شوی او ویل شوی چې چارواکو ته داس راک نه لګیږي چې څومره کسان بلا هم تر خاورو لاندې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو ستاسو خپل پیغامونه هم راټول کړی دي. دا به وروسته واوري، خو اوس راځو دې ته چې په نورستان ولایت کې د خوندزی او زده کوونکو او د هغوی د کورنۍ او مشران د تدریسي کتابونو له نشتون شکایت کوي. دوی وایي د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت له درس ویلو او مطالعې څخه پاتې کړي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د منټول ولسوالۍ د بانډول لیسی یو زده کوونکی ضیا الله سپینی نری جامې پتن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پخو دي او څو کتابچې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسیدلي او لامل یې ستونزو سره مخ دي. زده کوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدې کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې به برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپل اولادونو راتلونکي ته تشویش کړي. د منډول وسیدونکو محمد یعقوب خان راته وویل لیبه خو غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځي نه موجودیت خلک مشکلات سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشکوي چې یو کتاب چې دولت له خوا اکمال شوی نه یو موسسه له خوا اکمال شوی نه یا کتابچې یا قلم. دلته دومره داسې دکانونه هم نشته یا کتابونه چې په دکانونو کې مونږ واخلو هغه کتابخانه نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون د کتابونو او کتابسې د کمښت سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسولین هم یا دستون زمانی او وای مشران کوخخ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته سانته وی چمتو کړی. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکو او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په خونځیو کې د کتابونو لنشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنې دوه کال پوره شو، خو تر اوسه یې لشپګم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون خزینه محصلینو ته د خونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
تاسو لا پیغامونو
مله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالۍ چې د 13 کلونو کم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټول واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا استن تر اوسه پرسته په وختونو کې خو د سار د شپږ د ماښام د شپږ بجو پرې پالت کوي، نو بیا به ټول شپه باندې و. خو اوس چې څلور ساعته د پایا چې د خلاص بیا پالت کوي او تر څنګه زموږ ټول او نور واشیر ولسوالۍ چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېژنه یا کله یو امبولانس ته خبر کله بل چاته. نو دلته آیاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دي، تر اوسه پورې هغه بند منظر شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړ شوی دی، تر اوسه پورې البته نه کار شوی دی ور باندې او نه مانتنونه دلته راوړ شوی دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنه شوی چې دوه انتنونه به راو تقریبا په تیر کال کې، نو تر اوسه پورې هم هغه کې هیڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ د اسلامي امارت د مسؤولین او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د شهر ستاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا جغ دی چې د افغانان لپاره د کار زمینه برابر کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي. وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته چې موږ خپل د عیال نفقه برابر کړو. په افغان حکومت می دا جغ دی چې د افغانان لپاره کار زمینه برابر کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته په لار باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولای. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغه ته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نسته او موږ خلک له دې کابله د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دینو څخه ولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو له وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لوی لارې ته دي انتنونه راوي ترڅو پر زموږ د خلکو دغه لوی ستونزه حل شي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.